نو ول عالم ته سړی نشي ویلای چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په سراحت سره دا ویلو چې موږ چې کومه مبارزه را روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کښې د اشغالګرانو په مقابل
کښې. تاسو خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کښې کار کوي.
هنداره د تهران رادیو درنو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. زه عطا الله خوګنډی یم او تاسو هنداره خپرونه اوري. د سوهنیست رژیم له لورې له شاوخوا یو کال او څه باندې درې میاشتو وحشتونو وروسته د دوهې په منځګړیتوب د حماس غورځنګ او سوهنیست رژیم ترمنځ د اوربن هوکړه وشوه. خو له دې هوکړه لیک وړاندې په یاده موده کې د سوهنیستانو په بریدونو کې د میرمنو او ماشومانو په ګډون له 50,000 زیات فلسطیني وګړي شهیدان او تر 100,000 زیات نور ټپیان شول. دغه راز د دغه مظلوم ملت شاوخوا لسګونه زره ودانۍ او لسګونه روغتیایي مرکزونه تخریب او تر 1,000 زیات جوماتونه شهیدان او ګڼ پراخه مالي زیانونه ور واوښتل. خو له دې ټولو زیانونو سره سره فلسطین مجاهد ولس تسلیم نه شو او د خپلې خاورې څخه یې په میړانه دفاع وکړه. د دغه دوام له امله سوهنیست رژیم او د هغوی ملاتړي مجبوره شول چې په غزه کې د اسرائیلو او فلسطیني ګوندونو ترمنځ د بندیانو د تبادلې او د تلپاتې اوربن د رامنځته کولو په اړه هوکړه وکړي. په دې سند کې د اسرائیلي رژیم او حماس څلور مهم موخې دي چې پکې دایمي اوربن، د غزې له تړانګې څخه د اسرائیلي ځواکونو وتل، د غزې بیا رغونه، د لارو بیا پرانیستل او توکو لږ لپاره خلکو ته سهولتونه برابرول شامل دي. دا هوکړې ته د فلسطین تر څنګ ایران، ملګرو ملتونو، افغانستان، پاکستان، د منځني ختیځ او ګڼ شمېر نورو هیوادونو او سازمانونو غبرګونونه وښودل او دا بریې له امله یې د مقاومت ډلې ته مبارکي ورکړه. موږ هم د تهران راډیو هنداره اوسنۍ خپرونه همدې موضوع ته ځانګړې کړې ده. خو مخکې تر دې چې بحث ته ورشو یوه لنډه دمه لرو، بیرته راګرځو. د تهران رادیو درنو اوریدونکو یو ځلې بیا هم ښه راغلاست. هنداره خپرونه اوري چې د حماس غورځنګ او سوهنیست رژیم ترمنځ هوکړې ته مو ځانګړې کړې، البته د اوربند بس کې. راسره د پوهنتون استاد ښاغلی عبدالناصر شفیق او د منځني ختیځ د مسایلو کارپو ښاغلی ډاکټر نادر افغان میلمانه دي. خپلو دواړو میلمنو او تاسې ټولو ته ښه راغلاست وایم، ستړي مه شئ. بس له ښاغلي استاد شفیق صاحب څخه پیل کوو. ډېر زیاته مننه استاد چې بس ته راغلی. د حماس او سوهنیست رژیم ترمنځ هوکړې ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ فکر کوئ چې د مقاومت ډلې د سپېڅلې مقاومت پایله وه چې سوهنیست رژیم بالاخره مجبور شو چې هوکړې ته غاړه کېږدي؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ولینصرن الله من ینصره. د حماس او د اسرائیلي غاصب رژیم تر منځ د اوربن هوکړې لیک که څه هم د حماس له ډېرو زیاتو قربانیو منلو وروسته رامنځته شو، ځکه د غزې خاوره په تمامه معنا باندې کنډواله شوه او د حماس او په ټوله کې د فلسطیني مسلمان اولس نږدې 50,000 انسانانو خپل د ځانونو قرباني وړاندې کړه او له 1.5 لک څخه زیات ټپیان شو. خو کله چې د جګړې دواړو لورو موخو او اهدافو ته کتل کېږي، نو د یو جګړې بریا او ناکامي د اهدافو په تحقق او نه تحقق باندې ارزول کېږي. حماس د دې لپاره جګړه کوله چې د خپلې خاورې د خپلواکۍ لپاره د اسرائیلو د غاصب رژیم د ظلم او د استبداد خلاف خپل مقاومت دې حده پورې وښیي چې ملت ورسره ولاړ او دوی د خپلې خاورې لپاره خپلواکي په هره بیه باندې مني او دا یې تحقق ورکړ. همدارنګه دی غوښته چې له غزې څخه د اسرائیلي غاصب رژیم پوځونه له یوې مخې له ټولو ځایونو باید ووځي او د دوی اسیران هغه باید آزاد شي او دغه موخه حماس لاسته راوړلې. مقابل کې اسرائیلي غاصب رژیم د حماس د اکتوبر لومی نیټه تر دا مهاله د 1500 او یوې اونۍ جګړې څخه مخه داوه چې د حماس وجودي فلسفه ختمه کړي او حماس په تمامه معنا لخپو وغورځوي او د هغې تر څنګه خپل هغه اسیران چې حماس په جګړه کې د بریا لاسته راوړلو لپاره یرغمل کړي وو هغه آزاد کړي او په دې دواړو موخو کې اسرائیل پاتې راغی. ځکه دا سمه ده چې حماس او د هغې ملګري نیابتي ډلو ډېرې قربانۍ ومنلې، شهید اسماعیل هنیه، شهید یحیی سنوار او نورو، همدارنګه حتی د حزب الله او نورو ملګرو ډلو قربانۍ د یو ستر هدف لپاره وې او هغه د حق لارې په تسلسل کې دا ډول اهداف پخپله که دنیاوی زیان دی خو اخروی ګټه ده او قربانیو په نتیجه کې خپلواکي ګټل کیږي. خدا چې اسرائیلی غاصب رژیم خپل اسیران چې د دوی سره د حماس سره یرغمالو د هغوی په آزادولو کې نه پاتې راله او هم حماس لپخو ونه غورځولو، بلکې حماس اوس هم د دوی لپاره سرخوږی او د غزې په ټولو سیمو کې د خپلو تونلونو څخه په ګټې اخیستنې سره په کلچکو بریدونو سره د اسرائیلي رژیم په اردو کې دومره ماتې راوستله چې د اردو ځوانان تیښته کوي او لوړ پوري امنیتي کسان وژل کیږي او په خپل بیلابیلو غاصب رژیم ګوندونو کې د لیکود آبی او نورو کارګر ټولو ګوندونو هغه چې د نتنیاهو ملاتړې او هغه چې نتنیاهو سره مخالف وو د هغوی په منځ کې دومره اختلاف او در راوستل چې اوس یو وزیر استعفا کوي. نتنیاهو وایي چې اوکلیک که مونږ کړی دی چې امنیتي کمیټې ومني یا کابینه ومني، په داسې حال کې چې امنیتي کمیټې هم دا اوکلیک تصویب کړ. دا نو د اسرائیل لپاره د خپلې هغې جګړې چې په ظلم او استبداد ولاړه وه د جګړې منطقي پای و چې د اسرائیلو ماتې ده او د حماس د جنګیالیانو لپاره بشپړه ګټه ده. ځکه خو جهاد حلس د او همدارنګه نورو د مقاومت مشرانو ویلي چې دوی به د هوګللیک په ذریعه باندې د حماس او فلسطینی ولس او ټولو هغه مسلمانانو انسانانو ته چې د دوی له حق داعیې نه دفاع کوله ډیر ښه زیری ولري. او د اسرائیلو د امنیت وزیر اتمایر بنګویر وایي چې موږ هیڅ لاسره نه وړو بلکې په حقیقت کې حماس ته تسلیم شو. نو دا هغه هوکړلیک دی چې د قربانیو په نتیجه کې حماس خپلې خپلواکۍ ته او د اقصی ازادۍ ته نور هم ورنږدې شو او په قربانیو سره دا وښودله چې د زور په مقابل کې د ایمان قوت څوک نشي لیکولی او اسرائیل د خپل هغه موخو په تحقق کې په تمامه معنا باندې پاتې راغلل.
ډیر زیاته مننه استاد عبدالناصر شفیق چې ځواب مو راکړ. هغلی افغان صاحب، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. تاسو په نظر دغه هوکړه څنګه وه او فکر کوئ چې دغه چاره د مقاومت ډلې او فلسطین وګړو د بېساري قربانیو پایله وه؟
په دې کې شک نشته چې د حماس او د فلسطین د ولس قاطعانه مقاومت او مبارزه دا ثابته کړه چې له یو نیم کال نه زیات 15 میاشتو شاوخوا کې دوی په تسو لاسو باندې صهیونیستي رژیم په مقابل کې ودرېدل. په داسې حال کې چې ټوله نړۍ امریکا په شمول یې صهیونیستان ته شا ولاړه وه، ولې بالاخره وی نه سوای کولی چې حماس غورځنګ له منځه یوسي او د دوی هغه څه اهداف چې ځان ته یې ټاکلي وو درې عمده هدفونه چې نتنیاهو ځان ته ټاکلي وو، یو یې ملاسته رانه وړ، د حماس په مکمل ډول ختمېدل. چې حماس الحمدلله لا هم ژوندی ده او لا هم قوي ده، او د اسرائیلو لپاره د غزې لخوا د تهدید ختمول چې دا په خپل حال باندې پاتې ده، او حماس او فلسطینیان هر لحظه او هر وخت کولی شي چې په صهیونیستي رژیم باندې مرګونې بریدونه وکړي. او درېیم، د دوی د ملاتړو مخنیوی چې دوی هیڅوک پر دوی ملاتړ نه کوي، او دا هم له ناکامۍ سره مخامخ ده، ځکه چې ټول اسلامي نړۍ په یو شکل یا شکل دوی سره خپله بیړانه خپل ملاتړ که هغه معنوي و که مادي و دوی سره یې خپل ملاتړ اعلان کړ او دا ملاتړ به تر ابده پورې انشاءالله همداسې دوام پیدا کړي. نو زه په دې باور یم چې په دې کې حماس باوجود دې چې ډېر درنې قربانۍ ورکړې او بې درېغه د نړۍ د کفري نړۍ ټول بمونه یې د فلسطین په خاوره وغورځول. بې ګناه فلسطینیانو ماشومان ښځې او دوی په قتل عام کړو. یوه نسل وژنه وه چې د نړۍ تاریخ به دا نسل وژنه هېڅکله له یادونه باسي او نړۍ به هېڅکله صهیونیستان اسرائیلیان ونه بښي او دې حامیان ملګري.
ډېر زیاته مننه ښاغلی ډاکټر نادر افغان چې ځواب مو راکړ. دوستانو د خپرونې په دې برخه کې بیا هم یوه لنډه دمه لرو، بېرته راګرځو. دوستان یو ځل بیا هم خارغلاس د حماس غورځنګ او سوهنیست رژیم ترمنځ اوربند هوکړې ته مخبرونه ځانګړي کړي. بس کې را سره د پوهنتون استاد ښاغلی عبدالنصر شفیق او د منځني ختیځ د مسایلو کارپو ښاغلی ډاکټر نادر افغان میلمانه دي. استاد شفیق، څه فکر کوئ چې د دغه هوکړې تاثیرات به په دوړو لورو څه وي او اټکل کوئ چې د دغه هوکړې له امله به سوهنیست رژیم ترمنځ اختلافات وروستي حد ته ورسیږي او مخاوت ډلې به لا یووالی د دوی په منځ کې رامنځته کړي؟
هر جګړه د اوربند په نتیجه کې په صحیح معنا باندې پای مومي. که څه هم اسرائیل د قرآني نصوصو له مخې یو دروغجن او وعده خلاف قوم دی او د دې هوکړې لیک په موادو کې کېدای شي چې دوی بیا هم یعنی وفادار پاتې نشي، ځکه همدا اوس هم چې هوکړې لیک امضا شوی دی د هغې نه وروسته هم دوی یعنی په وروستۍ ورځ باندې ځینې بریدونو په نتیجه کې بیا فلسطینی وګړي شهیدان کړي دي. خو د پایلو په توګه به په حماس او په ټوله کې فلسطینی مقاومت کې یووالی رامنځته کړي او د هغوی مورال به نور هم اوچت شي او هغه کومې ګنګوسې چې د محمود عباس په څیر غرب ته نږدې حاکمیتونو کولې چې واکه حماس د خپل ولس نمایندګي نه کوي او ولس یې په داو لګولې، لیکن د دې اوږدې 15 میاشتو جګړې په دوران کې هیڅ هم دا ونه اورېده چې د فلسطینی وګړو نه چې ګواکې حماس زمونږ ژوند دریخ کړي، بلکې دا یې ثابت کړه چې حماس فلسطینی ملت دی او فلسطینی ملت له حماس څخه عبارت دی. نو وحدت او یووالی، باورمندی او مورال به نور هم ژوندی شي او د قدس د ازادۍ د تمام ازادۍ په لوري به او د یو آزاد او خپلواک فلسطینی دولت په لوري به نور هم د دوی اعتبار په نړۍ کې پیوړی شي. لکه بل خواته چې اسرائیلو د یوې خوانه د خپلو مرستندویو په وړاندې اعتبار له لاسه ورکړ، ځکه د دومره جنگی ماشین په مټ باندې به ونه شو کولای چې خپل مخ ته ورسیږي، همدارنګه نړیوال به د اغه وجاهت او اغه ترهې او ویری او ډار خپاسه چې د اسرائیل لخوا نه د نړیوالو په اذهانو ناسته وه چې ګواکې دوی به غزه بالکل کنوالې جوړولو سره حماس په تمام معنا ختم او فلسطینی مقاومت به وځپي، اغه بوت او اغه تلسم مات شو. نو دا لیوې خونه نظامی ماتي، لبل خونه سیاسي وجاهت له لاسه ورکول او همدارنګه پنیوالو کې اغه اعتبار له لاسه ورکول او لا همدا اوس نه ډیر هیوادونه غیر اسلامي هم دي او په دې عقیده شو چې د اسرائیلو د غاصب رژیم حاکمیت نړیوال مشروعیت نه لري او ژر تر ژره باید دا رژیم د نړۍ له صفحې څخه لنګ او رشي.
د پوهنتون استاد ښاغلی عبدالنصر شفیق د چې په لنډ وخت کې راغلی او خپرونه کې مو ګډون وکړو، له تاسې نړۍ مننه کوم. ښاغلی افغان صاحب، تاسې فکر کوئ چې د دغه هوکړې تاثیرات به په سوهنیست رژیم خاص ډول څه وي؟ ځکه د دوی د کابینې وغړي استعفا هم ورکړه او داسې اختلافات هم دي چې نور به هم د دوی په منځ کې استعفاګانې زیاتې شي. فکر کوئ چې د سوهنیست رژیم د ماتې او د دوی د کابینې د ړنګېدو لامل به شي؟
دا هوکړه لیک خو زه فکر کوم چې دا یو کامیاب هوکړه لیک ده او دا اسرائیلیانو نهایت مجبوري و چې دا پریکړه لیک یې منلی وای، ګرچې دوی هیڅ وخت باندې دا پریکړه لیک ته دوی حاضر نه وو، ولې بالاخره زمکنی حقائق او همدارنګ د امریکا یو بستا یو لس مشرزو دغه دوره د بایدن دوره پای ته ورسېدله او د غوښتل چې د خپلې دورې په اخر کې دلته یو اوربند رامنځته کړي. اول خو د غوښتل چې د خپلې دورې په پای کې حماس له منځه ولاړ شي او اسرائیل چې څومره وکولی شي خپل وحشت ته دوام ورکړي، ولې باوجود چې د دې تمې خلاف چې دوی فکر کاوه شاید دا مقاومت به یو میاشت هم دوام ونه کړي، بالاخره یو نیم کال نه زیات وخت دوام وکړ. د ده دوره یې پای ته ورسوله خو مقاومت پای ته ونه رسېده او بالاخره داسې د دې دورې ته د ګوتو په شمار محدودې ورځې پاتې وې. نو ده په اسرائیلو باندې فشار واچوه چې د دې دورې په اخره برخه کې باید اوربند ته غاړه کېښول شي او د اسرائیلو یرغملیان یرغمل شي، له فلسطینیانو سره بندیان دي هغه باید راخلاص شي. دوم دا و چې د ټرمپ نوې دوره په شروع کېدو ته سبا بله ورځ بدی د لوړې مراسم سرته رسېږي. ده هم دا تم او توقع وه چې د ده له دورې نه مخکې باید دغه جګړه پای ته ورسېږي، اما دا جګړه څه وړ باید پای ته ورسېږي؟ هغه دا رسې جګړه په داسې حال کې پای ته د رسېدو په حال کې ده چې فلسطینیانو بې درېغه قربانۍ ورکړي، ځاني مالي اقتصادي زیانونه یې په ځان وګالل، خو له خپلې داعیې نه له خپلې برحق مبارزې نه لاس په سر نه شو. نو دا په مجموع کې د امریکا لپاره لوی شکست او د اسرائیل لپاره هم لوی شکست. دغه توافقنامه د فلسطینیانو په ګټه باندې پای ته ورسېدله چې اشغالګران به له غزې وځي او د فلسطینیانو بندیان به آزادېږي او بشري مرستو ته به اجازه ورکوي چې په کافي اندازه باندې بشري مرستې او لارې ټولې چې بندې شوې وي لارې غزه معاشره او دا لارې به بېرته خلاصېږي. نو تقریبا په دې کې عمده اهداف اسرائیل لاسته رانه وړو او د امریکا او د دوی د ټولو حامیانو د ټول زور او طاقت او امکاناتو وسلو باوجود هم دوی هغه اهداف لاسته رانه وړو چې دوی ځانته ټاکلي وو. نو دا زه په ډېر یوه قوي موافقتنامه ده چې د حماس غورځنګ وکولی شول چې سختو فشارونو لاندې د نړیوالو سیمه ییزو عربي هیوادو د ټولو د سختو فشارونو باوجود له خپل هدفه تیر نه سو او بالاخره دغه سې موافقه یې لاسته راوړه چې دوی غوښتله.
ډېره زیاته مننه د منځني ختیځ د مسایلو کارپوه غلی ډاکټر نادر افغان چې بحث ته راغلی او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي. دوستانو سنې خبرونه په همدې ځای کې پای ته رسیږي. لخپل دوړو ملمنو ساسې لبلتیا نړۍ مننه کوم تر بل خبرونه مو په خدمت کې درګم. په الله مسپارم. رب مومن.